ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. د غرض د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب هم په ویب پاڼه کې لوستلی او کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې وویل، د خبرونه دوه مونې مو دوه پروګرامونه ته ځانګړې شي. خو بیا هم په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین سیاسي بحران ته مخه کوي. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د دفاع د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت امرستیال میرمن نولاند نن په کیف کې د اوکراین د اپوزیسیون له مشرانو سره وکتل. نولاند هڅه کوي چې د اوکراین سیاسي بحران ته یو حل لاره پیدا کړي. د غرض د اوکراین د سیاسي بحران د هواري د هڅو په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین آشتن هم پرون په کیف کې د دې هیواد له ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ سره وکتل. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د مشر ویاند مایا کچانچچ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې آشتن او یانوکوویچ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. هغه زیاته کړه د دوړو خو ترمنځ خبرو درې نیم ساعت دوام وکړ. کاترین آشتن له یانوکوویچ سره لکتنې وروسته د کیف د خپلواکۍ چوک ته لاړه ترڅو له هغو مظاهره چیانو سره وګوري چې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د یوځای کېدو غوښتنه کړې. آشتن همداراز پرون د اوکراین د اپوزیسیون له مشرانو سره هم ولیدل. د کیف د خپلواکۍ چوک له شاوخوا درې اونیو راهیسې د یانوکوویچ د حکومت ضد مظاهرو ډګر دی. دغه مظاهرې نن هم دوام لري. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، تقریبا د 200 په شاوخوا کې مظاهره کوونکو د کیف ښاروالۍ ودانۍ محاصره کړې ده. ورسله هغه چې ولسمشر یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د همکارۍ د تړون لاسلیک کولو ډډه وکړه، په زرګونو په غوزه شوو مظاهره چیانو د اعتراضونو لړۍ پیل کړه. یانوکوویچ ظاهرا د روسیې د فشارونو له وجې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی. خپل دریځ په وروستیو کې یو څه نرم کړی او پرون یې وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د نږدې کېدو هڅه کوي، خو له روسیې سره هم باید د سوداګرۍ اړیکې وساتي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې یو دولتي پلاوی به نن بروکسل ته ولاړ شي چې د اوکراین پر شرایطو د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره وغږیږي. هغه وویل حکومت به پر یوه پلان کار وکړي چې له مخې یې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کېدو په صورت کې له اقتصادي پلاوه هم دې هېواد ته ډېر زیان ونه رسیږي. د هغه په وینا دغه پلان به د مارچ په میاشت کې د اوکراین او اروپایي اتحادیې ترمنځ د غونډې تر جوړېدو د مخه ترتیب شي. د اوکراین ولسمشر دغه راز وویل چې له لوی څارنوال څخه یې غوښتي دي چې د هغو کسانو د خلاصون لاره ولټوي چې د مظاهرو په جریان کې نیول شوي دي. هغه یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې د یوه انقلاب لپاره د مظاهره چیانو غوښتنه د اوکراین ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کوي. ازادي راډیو اوري په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو د نوې لړۍ لومړنۍ برخه خپرېدو ته چمتو ده. احمد شیبر ترتیب کړی ده.
پاکیزه آرزو د میرمنو بهیر د اړیکو مسؤله ده. دا هم محصله ده، هم لیکواله ده، هم له لیکوالو سره مرسته کوي، هم ښځینه لیکوالې چې کمپوز نه شي کولای د هغوی لیکنې کمپوزوي. ښځو ته کتابونه راغونډوي او په ادبي بهیر کې مخکښه افغانه ده. د دې د مجاهدینو د واکمنۍ په کلونو کې څو کاله شوانځی لوستی، بیا یې کورنۍ پاکستان ته کډه شوې او یولس کاله له تعلیم لري پاتې شوې ده. د مخکښو ښځو په پروګرام کې به لدی واورو. پاکیزه جانې، له زده کړو چې کله څوک یولس کاله لري شي، بیا ورته ګرانه نه ده چې بیرته ور مخه کړي؟
یولس کاله په کور کې نستل او هغه هم داسې کېنستل چې له زده کړو سره تماس په مطلق ډول ختم شوی. دا له یو داسې محیط څخه، آشنا محیط څخه چې دا لویه شوې دی. د ماشومتوب تقریبا نیمه ماشومتوب یې تېر کړی او د ځوانۍ په درشل کې دا پخیر دی. نو زه په خپل همدغه شخص وم، له یوه آشنا محیط سره، یو بیګانه محیط ته ځم، یو داسې هېواد ته تلته د هغه له کلچر، له فرهنګ سره، له ژبې سره هېڅ آشنا نه وم. او هلته بیا ما ته د زده کړو هغه زمینه هېڅ مساعده نه وه، چون زه په کومه سیمه کې د پاکستان کې اوسېدم، هلته بېخي پښتانه افغانان نه وو، او د مکتب د هغو خلکو لپاره ښوونځی نه و، نو د موږ مهاجر لپاره خو بېخي نه وو. کور کې کېنستم، دا ډېره زیاته ستونزمنه وه.
پاکیزه جانې، د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایسي دغه سختي په څه کې و؟ څه ډول احساس هم کاوه؟
ګوري زه په خپل په هوښ ما د ځواني په درشل کې نه لري د پخې ګډله نو دا ماته یو درد رسون کې خبره و چې ما مکتب له ما څخه پاتې شو. ما چې تر کومه سیمه پورې مکتب وهلی ما چې خپله سنفیانې پاتې شوې او ما په هغو وخت کې داسې احساس کول چې زه بې سواده پاتې کېږم. یعنې دا د بې سواد کلمه په خپله یو نه وه، داسې کلمه ده چې ما نه خوښېدله. یعنې ما له هغه ماشومتوبه څخه داسې یو ارزو درلوده چې زه باید زده کړې وکړم. دا ناامیدي د ما لپاره په هغو وخت کې په کم عمري کې ما احساس کړه، په څلور اتیایم کالو چې زه بېرته افغانستان ته راستنه شوم. نو په یو داسې سیم کې چې په هغه سیم کې یو ځوان یا یوه پیغله له پوهنتون څخه فارغېږي، ما په هغې سیم کې بېرته اووم سنس قبول کړو. زه په اووم سنس کې کېناستم او خوشبختانه چې هغه څه هدف چې مې ټاکلی وو هغه مې لاسته راوړ او نن خوشحاله یم چې لوړې زده کړې کوم.
دغه اوسنۍ پاکیزه ارزو او هغه یو څه تعلیم یې نه وکړی، څه توپیر لري؟
ډېر زیات توپیر سره درلود. زه کله په کور کې پاتې شوم په هغو وخت کې ورو ورو ما داسې احساس کول چې زه د کور شوم. په هغو وخت کې زما ذهنیت ډېر زیات کار نه کاوه. کتاب مې راواخیست داسې باندې ورته کاتو. نو نن چې زه کتاب راواخلم ډېر لوستلی شم، زه هغه کتاب درکولی شم، زه مفهوم ترې نه اخیستلی شم. یعنې زه اوس د خپل هېواد حالات درکولی شم، زه د خپلو خلکو هغه ستونزې درکولی شم او کولی شم چې هغه چېرته درد ما ته راشي زه هغه ولیکم، خپاره کړم. خپل د سواد او د بې سواد کلمه چې ده دا یو ډېر لوی توپیر سره لري. په وخت کې به پاکیزه او بې سواد او خطه نه سي لستی. نن پاکیزه یو لوړ زده کړې کوي، خپل لوړ زده کړې هم پای ته رسوي. نن په جرات سره کولی شم چې د یو چا تر مخې وغږېږم. په وخت کې ما سره دا جرات نه و او د کورنۍ محدود نه موږ نه شوای کولی چې چېرته ولاړ شي چېرته وغږېږم. نو یقیني خبره ده چې سواد او د بې سوادي کلمې تر منځ چې څومره توپیر دی هغومره د هغې پاکیزي او د دغه پاکیزۍ تر منځ هم توپیر دی.
څرنګه تاسو خپله کورنۍ قانع کړه چې ستاسو د هڅو مخه ونه نیسي؟
دوی زما د زده کړو هېڅ نه مخالفت نه کوو. او په دې برخه کې لږ راسره مخالف و چې دوی لږ زره موږ مقاعده کورنۍ وه. دوی وایي چې دغه کوم تمایل چې زما په زړه کې د ادبیاتو ته پیدا شعر او شاعري او لیکوالۍ ته همدغه رسای ما خوښېده. په دې برخه کې چې زه کوم وخت مثلا تمثل مې وښونده دا یا مېرمن به هېڅه دوی دا نه راسره منله. بس همدا خبره به کوله چې حالات مساعد نه دي. خو ما هم په مقابل کې همدا خبره ورته کوله چې حالات او شرایط هېڅ وخت نه مساعد کېږي چې ته په خپله ځان ته حالات او شرایط مساعد نه کړې. حالات او شرایط تا ته نه راځي، ته په خپله حالات او شرایطو ته ورځې، ته به هغه ځان تیاروي، هغه به ځان ته سموي. قناعت مې ورته ورکړل سره له دې چې تر ننه راسره قانع نه دي. خو بیا هم یو څه ناڅه کوشش کوم چې په هغه قناعت دوی ته ورکوم او هغه خپل کوم کار چې زه کول غواړم هماغه کوم.
له پکتیا څو میاشتې مخکې ازادي راډیو په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40,000 نجونې تعلیم کوي، خو په 12 ټولګیو کې یوازې 140 تنه نجونې شته. نور اکثره له اتم ټولګي وروسته کورنۍ راګرځوي چې نور درس بس دی. پاکستان که ته په دغو نجونو کې یوه وای او له اتم ټولګي وروسته کورنۍ درته ویلې وای چې نه تعلیم مه کوه، تا به څه کول؟
اول خو ما دا ډېره لویه بدبختي ده زموږ ټولنې لپاره چې دا کار کېږي.